دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. نن د سېشن بیا نه هیوا زو د 2023 کال د اکتوبر 1 نیټه ده. زه احمد شاه اعظم يم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ساس هر کلی کوم. په دې خبرونه کې په کورم کې د دوو ډلو ترمنځ جګړه، د افغان کډوالو ستنېدل او د قبایلي سیمو د سوداګرو پر غوښتنو سربیره نور یو شمیر راپورونه هم درته لرو. خو تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه ته غوږ سئ. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. په کورم کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ د روانې جګړې له امله د وژل شوو شمیر 9 ته رسېدلی دی. د بلوچستان په تربت سیمه کې ناڅرګند وسلوالو 4 مزدوران او 1 پولیس وژلی دي. او د بشري حقوقو نړیوال سازمان د افغان کډوالو استلو پاکستانی پریکړه غندلې ده. اوس د خبرونو تفصیل. په کورم کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ د روانې جګړې له امله د وژل شوو شمیر 9 ته رسېدلی دي. د کوزي کورمې د سدې تاڼې یو پولیس چارواکي د نوم نښول په شرط نن مشال لډیو ته وویل چې د مړو شمیر ځکه زیات شوی چې د اکتوبر پر 9 د غوزګړې سیمې په جګړه کې د دواړو خواوو په ډزو کې ځینې نور کسان ووژل شول. نوموړي زیاته کړه چې که څه هم تېره شپه د بر او کوزي کورمې په یو شمیر سیمو کې جګړه شوې خو د مرګ ژوبلې په اړه یې لا معلومات نشته. د البته زیاته کړه چې په جګړه کې تروسه د دواړو خواوو لږ تر لږه 70 کسان ژوبل شوي هم دي. د کورم دا تازه جګړه د اکتوبر پر 23 لاغ ورسته پیل شوه کله چې په خیرالدین کلی کې د لقمان خیلو د دوو کسانو تر وشتل کېدو وروسته د سنیانو کورونه ونړول شول. دا وخت په کورمه کې د موبایل او انټرنیټ خدماتو تر څنګ لوی لارې هم تړل شوي دي. د کورمې د امنیت ټینګولو لپاره پر حکومتي چارواکو مشتملې یوې جرګې تیرې 2 په پاړچنار کې له شیا مشرانو سره خبرې وکړې. د جرګې غړي لسنی مشرانو سره د خبرو لپاره پرون سدې ته ورغلي خو د ډزبندۍ هڅې لا هم بریالۍ شوي نه دي. د جرګې نن هم په صدا کې خپلو خبرو ته دوام ورکړی دی. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د افغان کډوالو استلو پاکستانی پریکړه غندلې ده. یاد سازمان نن په خپل بیان کې ویلي چې د پاکستانی حکومت لخوا د اعلان د کډوالو د نیول کېدو وهل کېدو او رشوت ورکولو سبب شوی دی. د افغانستان لپاره د یاد سازمان څېړونکي فرشتي عباسي په دې بیان کې ویلي چې د پاکستان دې ګام په زرګونو افغانان د خپل راتلونکي په اړه په ویره کې اچولی دي. نوموړي زیاته کړې چې په افغانستان کې حالت د هغو لپاره لا هم له خطره ډک دی چې وتلي ول. د نوموړي په وینا بیرته ستنول به دا خلک د مرګ له ګواښ په ګډون له ګڼو امنیتي خطرونو سره مخامخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني حکومت لخوا په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو په ګډون هغو ټولو بهرنیو ته د وتلو لپاره ورکړل شوی وخت نن پای ته رسیږي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د نومبر له لومړۍ نیټې به ناقانون کډوال نیسي او په زوره به یې له ملک باسي. د بلوچستان په تربت سیمه کې د ناڅرګند وسلوالو 4 مزدوران او 1 پولیس وژلي دي. د تربت د پولیسو مشر محمد بلوچ مشال رډیو ته وویل چې وسلوالو نن سهار وختي پر دې مزدورانو او پولیس ډزې کړې دي او هغه یې وژلي دي. د په وینا له لومړنیو معلوماتو داسې ښکاري چې په دې برید کې له 40 څخه تر 15 کسانو پورې برخه اخیستې وه. محمد بلو زیاته کړه چې وژل شوي مزدوران د پنجاب د مظفرګړ اوسېدونکي دي. د بلوچستان نگران اعلی وزیر په بیان کې ویل چې دا ترهګري پیښه ده او دوی غندنه کوي. تر اوسه چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د میرامشاه کاروباریان او د مارکیټونو مالکانو یو ځل بیا له حکومت غوښتنه کړې چې د سیمې په نامنیو او پوځي عملیاتو کې د دوی د 100 تاوانونو معاوضه ورکړي. دوی دا غوښتنه په رون د شمالي وزیرستان په میرامشاه پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال کړې ده. د میرامشاه بازار د سوداګرو کمیټې مشر انور حسن مشال اړیو ته وویل چې زبای حکومت تجر تر ژره هغه 1.5 ارب روپۍ د شمالي وزیرستان د مرستیال کمشنر بانک اکاونټ ته ولېږي چې د په وینا مرکزي حکومت په ورستیو کې د میرامشاه له ځپل شوو دوکاندارانو سره د مالی مرستو لپاره صوبایي حکومت لیږلی دي.
میش کې مې پیسې منځیر شوې دي. دا د زر نظر میش ډی سي اکاونټ ته ور جمع شي ځکه چې میش پرین په دې باندې روډیا بند کړای وو. میش ته مخ شاد ونیم زره چې کینه دې میرم شاخل کې ته ملاو شوې دي او په غیر لاین باندې دا میش ته هغه پیسې بیا ملاو شي نه مې د پستړیا وینا.
خود شمالي وزیرستان نظامی مشر منظور اپریدی پرون مشال رډیو ته ویل د سیمې د دکاندارانو د تاوانونو په اړه ټول معلومات له اړوند حکومتي ادارو سره شریک کړي او چې د موضوع پیسې ورته ورسیږي نو سمدستي به پر هغوی وویشي. ملګر ملتونو ژغ کړي چې په غزه کې دی په سمدستي توګه اور بند وسی. د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي ادارې مشر فیلیپ لازاریني د ملګرو ملتونو بیړنۍ غونډې ته ویلي چې په سمدستي توګه اوربند کول د میلیونونو خلکو د مرګ او ژوند مسله ګرځېدلې ده. نوموړي پر اسرائیل تور پورې کړ چې فلسطینیانو ته اجتماعي سزا ورکوي او عام خلک په زور بې کوره کوي. فیلیپ لازاریني خبرداری ورکړی چې که عامه نظم نور هم خراب سو نو بیا به د ملګرو ملتونو ادارې ته که ناممکنه نه وه نو ډېره به ګرانه سي چې په غزه کې خپل فعالیت جاري وساتي. دا له هغه وروسته ده چې فلسطینی وګړو د خوراک او نور مرستو ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتونو د یاد ادارې پر ګودامونو برید کړی او هغه یې لوټلی ول. او وروسته د کرکټ خبر، د کرکټ په نړیوال کپ کې نن پاکستان له بنگلاديش سره لوبه کوي. بنگلاديش لومړی بیټنګ وکړ او په ټوله لوبډاله په 46 اوور کې تر 204 منډو جوړولو وروسته وسوځیدل. په ځواب کې پاکستان تر دې دمه په یو شمیر اوورونو کې په اوورونو کې 3 منډې کړي او تر اوسه یو لوبغاړی هم نه دی سوځېدلی. تر دې وړاندې پرون افغانستان سریلنکا ته په 0 ماتې ورکړه. سبا به نیوزیلینډ او جنوبي افریقا له یو بل سره سیالي کوي. د کرکټ نړیوال جام د اکتوبر پر 15 په هند کې پیل شوی چې پایلو به د نومبر پر 19 کیږي. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل. په روانه ګړۍ کې د دغو راپورونو تفصیل اورېدلای شئ. په کورمه کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ د روانې جګړې له امله د وژل شوو شمیر 9 ته رسیدلی دی. د سیمیزو چارو یو پوه د دې شخړې په اړه وایي،
هر 3 پس چې کم جنگ شوی دی هغه کې ډیر چې دی لکه د جایداد ایشوز دي، د ځمکو معاملات دي، خو هغه بیا چې دی لکه سپیرین یا ترکوریت ته ووړي.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بیا اسناد کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، په اسلام آباد کې یو شمیر افغانان دی اقدام اندېښمن کړي دي. د پاکستان د بیلابیلو دولتي پوهنتونونو په سلګونو استادانو نن په سر شهر اسلام آباد کې د لوړو زده کړو کمیسیون یا ایچ ای سی دفتر مخته پرلت وهلی دي.
ایچ ای سی ذمہ‌دار ده چې د ټیچرز اپوینټمنټ سره سره د وی د پروموشن هم رولز کلیئر کړي. په دې سلسله کې ایچ ای سی موږ سره ډېر زیاتې اګریمنټس او معاهده کړي دي. د خپل معاهدونو مخاله تختی
پر دې سربیره د سیمه نړۍ په اړه یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ مشال رادیو څخوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم پاک صافي اوریدلای شئ. زموږ د اپ پته ده مشال رادیو، یعنی MASHALRADIO. په ګوګل پلی سٹور یا اپل سٹور کې دا غنوم د لټون په ځای کې ولیکئ، نو د مشال رادیو ځانګړي اپ یا اپلیکیشن به په وړیا ډول ستاسو موبایل ټلیفون ته ښکته کړل شي. او سترازو د راپورونو پر لور، د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ جنگ لا هم روان دی. په جګړه کې تر اوسه په مجموعي توګه له دواړو ډلو 9 کسان وژل شوي او تراوا اویا زیات کسان ژوبل شوي دي. په سیمه کې دا وخت موبایل او انټرنیټ خدمات ځنډول شوي او د تګ راتګ لارې تړل شوي دي. پر دې سربیره تعلیمي ادارې هم لا تور راهیسې بندې دي او د خوړو څښو کمی رامنځته شوی دی. سیمې ته د کمشنر په سرپرستۍ کې یوه جرګه ورغلی، خو تر اوسه د ډزبندۍ یا اوربند په هڅو کې نه ده بریالی شوی. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
په کورمه کې د شیا سنی ډلو ترمنځ د روانې جګړې له امله د وژل شوو شمېر 9 ته رسیدلې. د سادې تاڼې د پولیسو یو چارواکي نوم نه ښودلو په شرط مشال لوډیو ته د اکتوبر په 1 ویلي، د وژل شوو په دغه شمېر کې اضافه تر هغې راغلې چې فریقینو د ګل پورز له یو بل سره تر جګړې پس د پاتې شوو مړو په خپلو کې تبادله وکړله. چارواکي زیاتوي دا مړي پر 9 اکتوبر د غوزګړی په سیمه پر یو بل د بریدونو پر وخت شوي ول. چارواکي وایي که څه هم د نهه پشپه په بره او کوزي کورمې په یو شمېر ځایونو کې جګړه شوې، خو په هغه کې د مړو اطلاعات نشته. البته ځینې تنان پر توغندیو تر لګیدلو پس زخمین شوي. د هغه په خبره په جګړه کې تر اوسه له دواړو ډلو تر اویو زیات کسان زخمیان شوي. بلخوا د بلیامینو ملک شجاعت حسین وایي حیران دی چې له 8 روان جنگ تر اوسه ولې نه شو بند، حالانکه ډېر ځاني او مالی تاوانونه واوړول.
نه پوهېږم چې د کورمې حالات کوم طرف ته روان دي. آیا د شیا سنیان ویلې نه پوهېږي؟ د کورمې کې امن ویلې بحال نه کېږي. دینه علاوه موږ د کورمې ادارو ته، حکومت ته، دا په رزم ریکویسټ کوو چې پلیز تاسو دې جنگ بندي وکوئ، دا سیسفایر وکوئ، کور مې کې عام من رولوئ، کور مې وخکولې وطن دی. زه بیا خیر کې بیا شیا سونیون ته دا بتاوري یو سوال لسونه نسم واجولې نسم چې د خدای دپاره د کومه کورمه ړانګه دی، دا نور نه ډنګو، دا نور بدوو.
په درویشتم اکتوبر په خیرالدین کلي کې د لوکمن خیلو دوه تنان د ویشتلو پر دې عمل کې د سونیانو کورونه تروانېدلو پس دا جګړه پیل شوې. په سیمه کې حالات تر خرابېدلو پس موبایل او د انټرنیټ سرویس معطل دی او د تګ راتګ لارې هم تړل شوې. د دې نه علاوه د سیمې ټولې تعلیمي ادارې بند دي او په بازارونو کې د خوراک ساک قلت راغلی. په کورما کې تر دې مخکې پر 8 جولای هم شې سونی ډلو جنگ کړي چې وروسته تر هغه ودرول شو چې د مشرانو ترمنځ د امن یو لوزنامه وشوله. په هغه لوزنامه کې دي چې لارې به په هر چا کولو ساتل شي او کچرته ناخوخه په خرامست شي نو څوک به په ذاتی حیثیت بدل نه اخلي بلکې حکومت ته وګوري. د موعدې تر مخه کچا خلاف ورزي وکړله نو ورنه 12 کروڑ روپۍ جرمانه به اخستل کیږي او حکومت به د هغه خلاف قانون مطابق کاروائی کوي. د سنیانو یو ځای مشر ملک اتولہ مشال رډیو ته د نهې پښپا ویلي تر څو چې په ټولنیزو رسنیو د مذهبي شخصیتونو په شان کې د ګستاخې پښتنه نه وي شوي په سیمه کې حالات به هم دغه شان خراب وي.
خبر په وضاحت سره کوم ته جنگ نه باندې کی دي بین وجه دغه دی چې یو خو یو فرق د شای مضبوطه سره نیولې دي چې ته کوم خړی ته ګستاخی کړی دي اصحاب کرام او ام المؤمنین په حق کې شان کې
په 1 ستمبر د برکور می په کونجلی زو کې ځینی مصالح خلکو د مقبلو سلو تنان هغه وخت اونول چې هغه معلوم شوی د مرکزی لار پر ځای د کلی په مقامی لار خپل منزل ته روان ول. د کونجلی زو مشرانو د دریز دی چې په سیمه کې امام حسین سلبختی مراسم روان ول نور ته سکیورټی سخت کړی شوی و خو تر منا کېدلو باوجود د مقبلو خلک قربان دی راغلل چې دا خبره پر دوی خرانغله او وینول. تر هغه په سنیانو مشرانو د کونج الیزو دا اقدام ورسره د شیو مایده خلاف ورزی وبللو او له کمشنر جرګي او حکومت د کاروایی غوښتنه وکړه خو پامور نه کړی شو. په سیمه کې د فریقانو ترمنځ حالات هله نور خراب شول چې د صحابو په شان کې د ګستاخی یو ویډیو په اگست میاشت کې په ټولنیزو رسنیو خبره شوله خو شیاګانو د هغه مزمت کړي او له حکومت پر ضد قانوني کاروایی کولو غوښتنه کړې. په دغه اړه د پړچینار ځای مشر حاجی روف حسین مشال لډیو ته وای لکه څنګه نور مذهبي شخصیتونو ته احترام لري دغه شان دوی هم دی خدایو تن په ګستاخه د بدویلو رویا بد بل هم خنه ده.
نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ختم نبیین ختم مسلمین هغه د ټول مسلمانانو دی هغه د اهل تشیع دی هم د اهل تسنن دی یغه امهات المؤمنین هغه مو مشترکه امام مقدسات دی هغه قابل احترام شخصیت دی یغه شون کی ټوک ټوک ګستاخی کوي نو هغه مزمت نه مو دغه مکمل خلاف وي بیا اخلاق ته چوبه د کفر پیتواله کوي هغه هم مزمت کوي.
کورمیتا د جنگ ودرول لپاره د کمشنر په سرپرستی کې سلو ورځې وړاندې جرګه ورغله خو تر اوسه د دزبنده کوششونه د حقې نه دي کامیاب شوی. په پړچنار کې ځای مشرانو سره تر مذاکراتو پس جرګه وسدی ته ورغلی. د ګلپور جرګي له سنیانو مشرانو سره خبرې پیل کړي خود دزبنده په خبره تر اوسه اتفاق نه درغلی. په صدا کې د نهه پرزب جرګه یوزل بیا کینی او پر جوړشي وی ټولو مسالو او غختنو خبرې کوي. طارق ورکزه مشال رادیو په خبر
زموږ غلم نشال رادیو خبري لکه څنګه تاسو په راپور کې موریدل په کورم کې د اکتوبر له درويشتمې راهیسې د شیاو سنډلو ترمنز پیل شوی جګړو کې تر اوسه لږ لږ نه هدیر شکسان وجل سوی دي. په هغه سیمه کې تر دې مخکې هم وخت په وخت شخړې سوی چې ځای جرګو په کې روغه جوړه کړې ده خو د مسلې مستقل حل نه دی موندل سوی. دا چې ولی هم دا پښتنه زموږ همکار داود خټک له پېښور میشت خبريال او د قبایلو پر چارو له نظر لرونکي رفت الله ورغزي څخه د مرکې په پیل کړي ده نو موري په جواب کې وای
د کورمې د فرقي جنگونو تاریخ سي دا خو تقریبا 13 او یو 15 یو کال نشي دي وګ تاریخ دی کتون ناول چرته موږ د فرقي جنگ نه خبر شون وغه موږ د کورمې نه خبر دي دا کورمې کې چې دي شیا سوني جنگ دی چونکی دا ډوره کومونه چې دي یو بل سره پاتې کیږي. خدا 2008 اتم نه پس کوم جنگونه وشو هغه نه پس یو بل علاقو نه داخل دوه وستو پړچینار وګوره پړچینار بالکل نقشه بدل شوی دی. دا 2008 اتم کې چې دی هغه تقریبا سل یو نیم سل کورونه وغه ټول چې دی التنه به دخل کړی نو هغه اوس پوری چې دی واپس پلی لکو ته نه تلی دا شل کال اند زیات شو.
یعنی دا د جنگونو په وجه باندې بے دخل شوی دی.
او اندغه جنگ الکت کنه اند 2001 ماتم کې دا دی شدت دوه واغستو د جنگونو چې یو بل الکو ته اورنه واچولو هغه مخکې خو دا جنگ کیدو قبایل دی لکه یو بل خلاف په چې مرچو کې کې نشو خو داسې کله نو چې یو بل الکو باندې تور شه غلا کور نه اور ولګو.
یعنی باقاعده ستاسو مطلب دی چې باقاعده لشکر کشه پګی شوی دی. رفت صاحب تاسو چې وی چې 2001 اتم کې دا جنگونه شوی چې بیا لارې هم ورسره تر ډیره وخت پورې تړل شوی. خو که وګورونو په هغه وخت کې قبایلی سیمې چې وي چې کورمه هم د هغه وو قبایلی سیمونه یو ده دا د مرکزی حکومت د لاندې وي او خلکو به وي چې دا قبایلی سیمې دي ځکه پکې داسې کېږي. اوس خو دا د صوبایي حکومت برخه ده. هلته پولیس هم شته هلته عدالتونه هم شته. بیا ولې حکومت دومره یعنی جدي ګامونه نه اخلي چې دا کنټرول کی
دا انزمام یا مرجر چې دا ما په خیال باندې چې دا صرف برینام شوې دي نور چې هغه علاقو کې هیڅ قسم بدلون نه دی راغلی. صرف دا وشو چې اف سی آر ختم شو ټول قبیلې ته به سزا ملوي. دا اف سی آر خلاف تاسو سره اپیل حق نه و هغه مطلب عدالت سره ډېر ریلیټډ دی او عدالت د پولیس نظام نه دی خو اوس پورې هلته چې دی یعنی خپل عدالتونه چې دي چې ته وګورې هغه علاقو کې پوره اسټبلش نه دي. اوس هم خلک چې دي په جرګو باندې هلته فیصلې کوي.
تاسو په دې حالاتو نظر لرئ تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا د حکومت نااهلي ده او کنا دا د حکومت غیر سنجیدگی ده چې د کورمې حالات نه سمېږي؟
دا ډول سيزونه شامل دي چونکی دا فرقې یو تسې حساس مسله ده چې د دې کې شته یو فرقې نه تعلق ساتي او ته افسر وي کنا نو تا باندې مطلب دی چې بل فرقې چې دی هغه اعتراض کوي یو قسم. اوس په دا موجوده حالاتو کې چې دی افسرانو باندې مطلب لکه اعتراض کړی شوی دی د دې کې خاص کر د جائیداد ایشوز ډېر زیات دي لکه د دې کې دا
همداسې ما بل پوښتنه و تاسو نه چې دلته خو تاسو ذکر وکړه چې دا یعنی شیا پښتانه قومونه دي بیا سنی پښتانه قبایل دي خو دې کې د زمکو د تقسیم څومره رول کېدلې شي چې زمکو تقسیم خراب شوی دی د جائیداد حد بندي پوره نه شي؟
دی پکې ډېر زیات مین رول لري خاص کر د مفرمه حواله سره چې مونږ کله وګورو دلته خو تقریبا هر اتلس کالو پس چې کم جنگ شوی دی هغه کې ډېر چې دی لکه د جائیداد بي شول دي د زمکو معاملات دي خو هغه بیا چې دی لکه سپیر یعنی هغه تر کوریت ته وړي.
اوس چې دا کم جګړه روانه ده او په دې کې د بیګاره پورنه داري چې په دې کې یو شمیر خلک مړ شوی دي حکومت تر اوسه پورې سرول لو بولې دي. بلکې زه حکومت نه زما مقصد دا دی چې کله مونږ قبایلو د سیمو ترازو الته واک د پوس سره دی یعنی د فوج سره دی نو هغه په کې څومره رول لو بولې تر اوسه پورې؟
اوس خو ګوره دا یو جرګه چې دی پارچنار کې کوم شیګان مشران دي قبایل دي هغه سره خبرې شي وي بیا هغه جرګه چې دی ستدي تتلی وا ډېر امکانات دا دي چې دی کې کم اس کم اوربند خوشي نو هغه جرګه چې دی دا د مقامي انتظامیه یعنی اوس په د ډي سي په سربراهي کې کیږي خو ظاهر دی هلته خو مطلب زموږ فوج هم پروت دی هغه په ډېر کردار دی هغه په مطلب شاته ډیزل ما په خیال ډېر زیات دي چې دی د حکومت چې دی ډېره بېغوري وه ډېر زیات د غیر سنجیدګي وه چې دا تقریبا شپږ اوو ورځو ته خبره لاړه او نقصان ډېر وشو.
د سیمایزو چارو پورې فتلا ورکزی وو چې د کورمی د حالاتو په اړه زموږ د همکار داود خټک پوښتنې ځوابولې.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
زموږ غل مشال رادیو خاوري اوس زو د افغانانو د ستنېدو پر لور. پاکستانی چارواکي وايي د خیبر په لنډ کوتل کې د ناسب سو افغان کډوالو بیرته افغانستان د ستنولو لپاره په جوړ کیم کې ټول تیاری بشپړی کړی دی. چارواکي وايي افغان کډوال به د خیبر پر لوی لار لمړی د لنډ کوتل په ولوی میدان کې جوړ کیم تورزي هلته به سارول کیږي او د نمونو تر لیکلو او بایومټریک وروسته به پر تورخم دروازه افغانستان ته اړول کیږي. د نادراو اف ای چارواکو ویلی چې د افغان کډوالو د نوملیکنې لپاره په همدې کیم کې دفترونه لګولې دي. د پاکستان وفاقي حکومت د اکتوبر پر درېمه اعلان کړی و چې ټول ناراجستر کډوال دي د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې په خپل خوښه له هغه هیواد ووځي کنه وروسته به په زور وېستل سي. نن د اکتوبر یو دیرشمه هغه مهلت ختمیږي. هم په دې اړه زموږ همکاري سره عالم مومند په خیبر کې د مشال رادیو له خبریال فرهاد شنواری سره خبرې کړې دي. نوموړی تازه حال څه داسې بیانوي؟
داس چې دغه په لنډی کوتل کې حمزه بابا مزار سره په خوا کې چې کوم لوی میدان دی په دې کې انتظامات برابر شو او دلته مختلف سرکاري ادارو خلک راغلي دي لکه نادرا موبایل وین یا ګرځنده چې کوم دفترونه دي چې هغه به دوی نمونه ثبتوي او بایومیټریک پی اخلي دا غي څخواو شا لسو پورې گاڑی دلته ودرول شوی ورته. دین علاوه په دې کیم کې د قدرتی افتونو په وخت د تنظیم چې کومه اداره ده صوبایي پی ڈی ایم ای پکې خپل دفتر ورته خلاص کړی دی. همدارنګ د ریسکیو یو یو دوا دوا چې کوم بیړنی حالت کې امداد ورکوي خلکو ته هغه دفتر خلاص کړی دی او پولیسو سیکیورټی هم ورکړی ده. اوس چې موږ وکتل په دې کیم کې د پېښوره چې څومره کډې دلته را رسی نو لومړی دلته ودرئ او نن خو اخیری نیټه ده د اکتوبر چې کوم دی یو دیرشمه نیټه چې کوم دی ورکړل شوې وه او بیا داسې د نومبر لومړۍ نیټه دغه مهلت ته دوی دپاره چې کوم نا رجستره کډوال دي دا اوسه پورې چې نن شپې د پاکستان په وخت دولسو بجو پورې دوی مطلب رضاکارانه تور باندې روان دي په خپله خوښه چې چا سره اسناد نشته او کارډونه نه لري. خو سبانه حکومت دا امر کړی دی چې بیا به دوی په مختلفو خاریو کې نسی.
فرهاد داره ته وایي چې څه ستونزې دي او که زموږ اوردونکو ته وایي چې څومره شمیر کې دغلته کې دغه نا رجستر کوم افغان کډوال دي هغه را روان دي نه دي را روان؟
داسې ده چې ما چې اوس دغه ملګرو ملتونو د کډوالو چې کومه اداره ده یو این ایچ سی آر او د خیبر انتظامی چارواکو نه کومه شمیره را واخیسته نو دوی راته وویل چې د اکتوبر اووم نیټې نه تر نن اکتوبر یو دیرشمې نیټې پورې څه خواوشا 50,000 نفوس چې دغه څه د پاسه 15,000 کورنۍ جوړږي دا تر اوس دې وخته پورې په تورخم دروازه باندې چې کوم دی دا اوختی دي چې باقاعده د هغوی د کورونو کورنیو رجستریشن شوی دی او چې څومره دغه وخت را نږدې کږي دغه مهلت نو هغومره ورسره دغه د کډوالو راتګ کې هم اضافه شي. سار ګاډي کم و بیا غرمې ته زیات شو اوس نورم را زیات شو. ما چې وکتل نو په ځینې ګاډو کې چې کوم دی درې او څلور څلور کډې هم رابار شوي دي. په دې کډو کې شاته سامانونه پراته وي د پاسه بیا په ماشومان پراته وي او داسې واقعات هم پکې رپورټ شوي چې ځینې ګاډو نه ماشومان پرې وتلي دي او دوی شپې هم را روانې د ورځیم چې کومې لارې اوس لکه د پنجاب مختلفو ځایونو نه ښاریو نه راځي نو هغوی ټوله شپه مزل را کړه او دلته کې سار ته راورسي. تر اوسه پورې داسې کوم خاص د خوراک لیا د اوبو او داسې څه نه دي ورکړل شوي د خلکو ته په خپله خرچه باندې ځانله وبا خوراک ورس دوی راخلی.
فرهاد داره تو چې دوی
امکان شته دی
چې دا په زور راوستل کیږي پولیس دی سي او کنه په خپل خوخه د کډوال روان دي؟
دا خو بالکل دا په خپل خوخه باندې را روان دي. ما تاسو ته ذکر وکړ چې کله د اکتوبر په درېم نیټه ورته اعلان وشو نو دوی د اووم نیټې نه دا عمل شروع شوی. اصلي کې دا عمل اووم نیټې نه شروع شوی په لنډی کوتل کې د کیمپ جوړولو چې کوم بنیادی مقصد دی نو دا اوس ځکه جوړ کړی شو چې په تورخم کې تعمیراتی کارونه روان دي اولته بیا ټرافیکي ستونزې جوړږي نو دلته کې خو کسټم اداره ده په تورخم کې داسې امیګریشن دی دوی نوملیکنې شي دوی سره سامانونه چک کوي او دغه کرنسی به دوی سره چک کوي چې زر امریکایي ډالرو پورې ځان سره دوی وړی شي او بیا پاکستانی 10,000 روپۍ وړی شي.
د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری وو چې د افغان کډوالو د ستنېدو په اړه زموږ د همکار استراله مومن پرتین ځواب ولی. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې له پاکستانه د بیا اسناد کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده په اسلام آباد کې یو شمیر افغانان د اقدام اندېښمن کړي دي. زموږ همکار داود خټک په اسلام آباد کې له میشتو ځینو کډوالو سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
افغانستان کې د قندوز سیم ولایت قندوز دا رسوالی د شتیر چی ده. دلته سیډیا والا میګمر اغله دا بالکل زمنګ کورمه لپاسه په منګ باندې خطا کړل. نم سو غواز اوري نم سو غغ اوري نم منګ ورته د یخ بنګ باندې تیر سی بیا هم کا شړیم وشړه په بارډر نه ماړم واړه خو د یخ پورې منګ ته انتظار وکړ. سو کور په کرای نه راکې وای افغانی ته سو کور په کرای ورکې دغه کور سیل کیږي منګ لپاره غټه مسله جوړیږي. نه څوک کرای نامه منګ تلیکی نه زمنګ څوک غاوري اوس مجبور ډېر حد پور منګ مجبور شوی چې کورونه لپاره منګ وران کړل نو یار سرکو ته وځو نو سرکو باندې غورځېږو چې د موږ په حال باندې یو خورې دې ورخمېږي پیور کارډ مې بالکل پیور کارډ مې بالکل را سره ده که چا باندې افغان بستې کې څومره خلوسیږي دې ټولو سره پیور کارډ ده ټولو سره دا لاس کې نیولې ما خپل لاس کې نیولې دا کارډ بدې کارټونه باوجود موږ ته څوک کور په کرایه نه راکوي وای افغانان ته منه بار بار په جماعتونو کې اعلانونه کوي حکومت څوک کور په کرایه ورنه کوي څوک دلته یې هغه وباسي دی آبادوي نه ډېره سخته ورځ په موږ ده
زه د لاغه خبره په شزاد کانه کې کور ده موږ ته بیګا مالک مکان راغی وای دا کور خالی کوي مالوالې وای پولیسان موږ ته وایي چې افغانان ته چا کور ورته هغه کور شل کوو پاکستان جوړ پښتان ته چې ورغلو تاڼې ته ورغلو نہ پولیس لے تو ادھر آتے کابل ہے کیوں نہیں جاتے ہوئے ٹائم لا سکے بعد شکر باس ہے تانگے نہ ہوئے اوز ہوئے بس اس سے کہ پولیس آنا منگ تنگے منگ تبانے کے مجدو کے لاؤ نہ اوکے سکور مور منگ پراتا سلو لس کالم خاتیر کو بے گیا رہا میں نے خالق کو کور
پیسام آباد کی میشت افغان کڈوال ول چی دا پاکستان دا حکومت لخوای دا ستنیدو پاڑ خپلی اندیشنی شریک ولی په اسلام آباد کې پاتې کیږي د پاکستان د بیلابیلو دولتي پوهنتونونو په سلګونو استادانو نن په سر شهر اسلام آباد کې د هایر ایجوکیشن کمیشن دفتر مخ ته احتجاجي مظاهره کړې ده د احتجاج تابع د دولتي پوهنتونونو د استادانو اتحادیه کړې و مظاهره کوونکو د لوړ زده کړو له کمیسونه د دوی لپاره د سرویس سټرکچر یا د وظیفې او خدماتو جوړښت او د پروموشن پالیسی غوښتنه کوله د ایچ سی مشر ډاکټر مختار احمد پرون د پوهنتونونو له وایس چانسلرانو سره آنلاین غونډه کړې وه چې له هغې وروسته د پوهنتونونو انتظامیې استادان په ننني احتجاج کې له ګډون کولو منع کړي ول استادان وایي چې دوی به تر څلورو ورځو د ایچ سی یا د لوړ زده کړو د دفتر مخ ته پر لت وهي په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال راشد خټک راکوي
دا د پوهنتون یو استاد دی چې په اسلام آباد کې د هایر ایجوکیشن کمیشن دفتر مخې ته راغون شو او خپلو ملګرو ته وینا کوي د پاکستان د بیلابیلو سیمو نه راغلو د پوهنتون استادان د چیسینې غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د سروس سټرکچر او د پروموشن پالیسی اعلان کړي دوی تور لګوي چې ایچ سی څو وره د دوی سره وعده وکړي خو عمل نه پرې کوي احتجاج کوونکي وایي چې په کالجونو کې د استادانو د وخت په پوره کېدو په خپله ترقی کیږي خو په یونیورسټیانو کې د بیسک پی سکل استادانو ته دا موقع نه ورکول کیږي بلکې د سینیئر پوزیشن لپاره هر ځل نوې برتی کیږي چې د بهر کسان هم پکې برخه اخلي د احتجاج کوونکو مشر او د ایپیوټ صدر پروفیسر سمیع الرحمن د مظاهرې په اړه مشال رادیو ته وویل
دا مسله سیریس ده په دې باندې کار کول پکار دی یو څلور ریټن وعده زمونږ سره وشوي او تر دې ټیمه پورې په دغه وادو کې لا یو هم نه پوره شوی نو دا احتجاج چې موږ کو دا د لپاره کو چې چیسی د خپل وعده پوره کړي یو درې میاشتې مخکې زمونږ د چیسی سره یو دا موعده وشوه چې دوبه ډیر زر دا مسله حل کړي او کمیشن میټینګ برا غوړی او دا مسله به ورته دی خو دې ټیمه پورې دوله د کمیشن میټینګ نه دی راغوښتل نو موږ ورته دا وایو چې تاسو د کمیشن میټینګ راغو وړي او په کوم پوینټونو چې موږ متفق شوی یو هغه تاسو د کمیشن نه اپروو کړئ
د استادانو د احتجاج نه یو ورځ وړاندې په 10 اکتوبر د ایچ سی چیرمن ډاکټر مختار احمد د پوهنتونونو د وایس چانسلرانو سره آنلاین غونډه کړې وه چې له هغې پس انټرنیشنل اسلامک یونیورسټي اسلام آباد گورنمنٹ کالج وومن یونیورسٹی فیصل آباد ہزارہ یونیورسٹی مانسہرا شہید بن نظر بھٹو یونیورسٹی پیخور راولپنڈی وومن یونیورسٹی اور عبدالولی خان یونیورسٹی مردان پر شمول ڈیرو پہنتنو امرنامے جاری کرے اور استاذان پہ احتجاج کے دا گڈون کولونا منع کرل خود ایپیوٹا جنرل سیکرٹری ڈاکٹر امتیاز احمد وج دا منع کول باوجود دیر استاذان پہ احتجاج کی شریک تھی دد مشال دوسرا دا خبروں پہ وقت اویل
د ټیچرز چې کوم رائټ دی هغه د پروموشن هغه دوی د ټیچرز نه غشته دي هغه د آرډیننس د ایچ سی آرډیننس مطابق ایچ سی ذمہ دار ده چې د ټیچرز اپوینټمنټ سره سره دا وی د پروموشن هم رولز کلیئر کی په دې سلسله کې ایچ سی موږ سره ډېر زیاتې اګریمنټس او معاهده کړې دي د خپل معاهدونو کله تختی کله داغي وایلیشن کوي په خوځ د دریو د سلور وځو درنې باندې دل تراغلی یو ځکه چې د معاهده یو کې بیا داینه تختی
د ایچ سی یو افسر مشال ډیو ته د نوم نه خودلو په شرط وویل چې دوی د استادانو ستونزې هوارول غواړي خو د هر څه خپل طریقه کار وي دوی وویل چې باید استادان د احتجاج کولو په ځای د کمیشن فیصلو ته انتظار وکړي د پوهنتونونو انتظامی استادانو ته هدایت ورکړي چې په پوهنتونونو کې د خپل حاضری یقیني کړي او په احتجاج کې ګډون وکړي نو دوی خلاف په تعدیبي کاروایی کیږي راشد خټک مشال ډیو اسلام آباد
مشال ته غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري په پېښور کې د مازیګر شپږمې بجې سوې د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. په کورمکی د شاو سنډلو ترمنځ د رواني جګړې لامل د وجل سو شمیر نه دیرش تر رسیدلې دي. د کوزي کورمی د سدې تانې پولیس چارواکي د نومره شول په شرط نن مشال رادیو ته ویل چې د مړو شمیر زکه زیات سوې چې د اکتوبر پر 19مه د غوزګړې سیمې په جګړه کې د دواړو خواو په دزو کې ځینې کسان ووژل سول. د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د افغان کډوالو استلو پاکستانی پریکړه غندلې ده. یاد سازمان نن په خپل بیان کې ویلي چې د پاکستانی حکومت له خوا د اعلان د کډوالو د نیول کېدو وهل کېدو او رشوت ورکولو سبب شوی دی. د بلوچستان په تربت سیمه کې ناصرګند وسلوالو څلور مزدوران او یو پولیس وژل دي. د تربت د پولیس مشر محمد بلوچ مشال لړی ته ویل چې وسلوالو نن سهار وختي پر دې مزدوران او پولیسو ډز کړی دي او هغه یې وژل دي. د امیرام شاه کاروباریان او د مارکیټونو مالکانو یو ځل بیا له حکومت غوښتنه کړې چې د سیمې په نامنیو او پوځي عملیاتو کې د دوی د سو توانونو موضوع ورکړي. دوی دا غوښتنه پرون په امیرام شاه پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. ملګری ملتونو ژغ کړی چې په غزه کې دی په سمدستي توګه اور بند وسی. د فلسطین لپاره د ملګری ملتونو د ځانګړي ادارې مشر فیلیپ لازارینی د ملګری ملتونو بیړنۍ غونډې ته ویل چې په سمدستي توګه اور بند کول د میلیونونو خلکو د مرګ او ژوند مسله ګرځېدلې ده. نوموړي پر اسرائیل تور پورې کړی چې فلسطینیان ته اجتماعي سزا ورکوي او عام خلک په زور بې کوره کوي. او د کرکټ په نړیوال کپ کې نن پاکستان له بنگلاديش سره لوبه کوي. بنگلاديش لمړی بیټنګ وکړ او په ټول لوبډالې په شپږ څلوېشتم اوور کې تر 204 منډو جوړولو وروسته اوس وسوځیدل. په جواب کې پاکستان تر دې دمه په 12 اوورونو کې 15 شپږ منډي جوړ کړې دي او یو لوبغاړی لا هم نه دی وسوځیدل. زموږ غل مشال رادیو څخوري اوس زو د جن نورو راپورونو پر لور. لمړی زو غزیته. په غزه کې د اسرائیل ځواکونو لخوا پر غزه ځمکني عملیات لا پراخ شوی دي. په عین حال کې ملګری ملتونو هلته د سمدستي اور بند ژغ کړی دي. د اسرائیل عملیات پر مهال زرګون فلسطینیان وژل شوی دي. بلخوا د حماس وسوالې ډلې په بریدونو کې هم سلګون اسرائیلیان وژل شوی ول. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
په غزه کې چارواکي د اسرائیل پراخو هوایی او توپچی بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونو د ټانکونو په ملتیا دغه کلابندې شوې سیمه کې دننه د ځمکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي. د اسرائیل پوځ وویل چې په وروستیو ورځو کې په غزه کې څه باندې 600 پوځي هدفونه په نښه کړي دي. د اسرائیل پوځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د اسرائیل دفاعي ځواکونو په لسګونو کسان چې هغه ترهګر بللي وژلي او ویلي دي دوی په ودانیو او تونلونو کې ځانونه ځای پر ځای کړي وو او هڅه یې کوله چې پر ځواکونو بریدونه وکړي. فلسطینی روغتیایي چارواکو ویل چې اسرائیل په غزه کې الشفا او القدس روغتونونو ته نږدې سیمو باندې هوایي بریدونه کړي او فلسطینی سختدریزو د غزې په جنوب کې د خان یونس ښارګوټي په ختیځه سرحدي سیمه کې له اسرائیلي ځواکونو سره نښته کړې ده. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویل چې 13 شپه له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې شل فلسطینیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځمکني ځواکونه د ساحلي سیمې ته له څو لورو داخل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې 13 شپه د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل. حماس او اسلامي جهاد ډلې ویلي چې غړو په غزا او هم د لویدیځ غاړې په جنین ښارګوټي کې له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې ښکېل شوي دي. د رویټرز د راپور له مخې سمدستي دغه راپورونه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. په غزه کې روغتونونو ته نږدې د اسرائیل د هوایي بمباریو راپورونه وروسته له هغې ورکول کېږي چې د فلسطینیانو هلال احمر ټولنې پرون یکشنبې وویل چې د اسرائیلي چارواکو خبرداری ترلاسه کړی و چې په فوري توګه د القدس روغتون چې شاوخوا 4000 کسانو پکې پناه اخیستې تخلیه کړي. په دې اړه چې د دوی څومره ټپیان دي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. اسرائیل حماس تورن کړی چې د قماندې مرکزونه او نور پوځي تاسیسات په روغتونونو کې ځای پر ځای کړي خو دغې ډلې دغه تورونه رد کړي دي. فلسطیني چارواکو وویل چې شاوخوا 5000 کسانو همدارنګه په الشفا روغتون کې پناه اخیستې او زیاته کړې ده چې دوی دغه روغتون ته د اسرائیلو ګواښ ته اندېښنه لري. په غزه کې چې روان کړکیچ څلورمې اونۍ ته داخل شوی ملکي وګړي یې سخت د تیلو خوراکي موادو او څښاک اوبو له کمښت سره مخامخ دي. په عین حال کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی نن رویټرز ته وویل چې هیواد په روانه جګړه کې د بشري وقفې لپاره کار کوي چې په غزه کې خلکو ته مرستې ورسول شي. هغه د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د برېټانیا د سفیر په استوګنځای کې رویټرز آژانس ته وویل چې دوی له مصریانو، اسرائیلیانو او نورو سره په شدت کار کوي چې د بشري دلایلو پر اساس جګړه جګړه د لنډ وخت لپاره ودرېږي ترڅو وکول شي چې په سیمه کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي. هغه زیاته کړه غزې ته مرستې روانې دي خو اړتیا ده چې اندازې د پام وړ زیات شي. اسرائیل د اکتوبر په 1 وروسته له هغې چې حماس په جنوبي ښارګوټو پراخ برید وکړ پر غزې پراخ بریدونه پیل کړي او دا سیمه یې تقریبا بشپړ کلا بند کړې ده.
خبر که ده هر زیوی، حالات که هر ڈولوی، مشالیڈو بے طرفا، تایید شوی، کرا او لومړی لاس معلومات درکوی. لمشال سر اوسی، لخبری نڑی سر پاتی شی،
زموږ غل مشال رادیو څخوري اوستو یو ځل بیا د قبایلی سیمو پر لور. د شمالي وزیرستان د میرامشاه دکانداران او د مارکیټونو مالکانو یو وار بیا له حکومت غوښتي چې د نامنی په پیښو او د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې د سو تاوانونو موازی ورکړي. د سوداګرو د کمیټې مشرانو پرون په میرامشاه پریس کلب کې به خبري غونډې ته وویل چې د سیمې دکانداران د خلکو پوره وړي سوي او ژوند یې ګران سوی دی. د دوی په خبره د بیا به احتجاجونو په ځواب کې د حکومتي ژمنو باوجود خپل حق نه ورکول کیږي. د شمالي وزیرستان اسلامي مشر منظور اپریدی بیا وایي چې د میرامشاه د سوداګرو د تاوانونو ټول معلومات یې له اړوند حکومتي ادارو سره شریک کړي او چې پیسې ورسي نو سمدستي به پرې وویشي. نور حال د مشال رادیو خبریال عمر وزیره کوي.
میرامشاه پریس کلب کې پرون د اکتوبر پر 13مه خبري غونډې پر مهال کاروباریانو وویل چې ضربه ازب عملیاتو کې میرامشاه بازار مکمله لزمه کې سره سم شو. حکومت خپل د دوی تاوانونه لیکلې شمارلي ورته ماویزه ویشل پیل شول چې بیا بند شول. د دوی په وینا اوس یو نیم ارب روپۍ بیا وفاقي حکومت صوبایي حکومت ته د دوی د ماویزو لپاره لیږلې خو ورته یې نه ویشي. د میرامشاه بازار سوداګرانو کمیټې مشر انور حسن مشال ریډیو ته وویل چې کالونه تیر شول چې حکومت ورسره د تاوان ورکړې ژمنه کوي خو پوره کوي نه.
ټول چې کوم بلاو سرون دي دغه تعپیل کې چې میش کې مې پیسې منځیره شوې دي دا د زر نظر میش ډی سی اکاونټ ته ورجام شي ځکه چې میش پرین په دې باندې روډیا باندې کړای وو. می ټوله داړه ټکولې دي په شاور سے گورنر ته ورغلی چیف سیکرټری ته ورغلی ریلی پول ته ورغلی فینانس ول ته ورغلی د ټوله دې مشره دا خبره منلې دو چې دا پیسې به توسته ډی سی اکاونټ ته جمع کیږي. میش ته مقصد ونیم زره چې کینه دې میرم شاخل کې ته ملو شوې دي او په غیر لاین باندې دا میش ته هغه پیسې بیا ملو شي نه مې د پستړیا وینا.
د میرامشاه بازار کاروباریانو کمیټې بلغړې داوود خان وویل چې دا قرضو لاندې دي بازار یې ډنګ شو توانو نه وشول. نن ورته منظورې شوې ماویزه نه ورکوي نور دې نه زوروي.
دا دې کندور ټول زخمی زخمی ده د هر چا قابلیت شتا په دې دې کندور باندې د خلک قرضې دي مصیبت سره دا دې کندور مخمخ ده پیرا حقوق مت نه ده ملاو خو څنګه سره روغلل قرضوري په می سره اون دي کړه داړه تکاوي او امید بچونه تعلیمي نه تباشول او می دار بداري.
د پاکستان فوج 2014 کال د جون میاشتې له 15 په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربه ازب په نامه فوجي عملیات کړي ول چې له کابله تر 1 میلیون زیات خلک بے کوره شوي ول او بازارونو او ودانیو ته پراخ زیانونه وشتي ول. د عملیاتو پر مهال د میرامشاه میر علي او د تاخیلو درې لوی بازارونه ړنګ شوي ول. په 2018 کال کې چې د سیمې د خلکو خپلو کلیو ته دستنه دو بهیر پیل شو نو د شاوخوا 2 کالونو په موده کې انتظامیه او فوج د میرامشاه او میرعلي بازارونو سه برخې بیا ورغولې خو د تاخیلو بازار لا هم نه دی روغېدلې. حکومت تر عملیاتو وروسته ژمنه کړې وه چې د بیا رغونې او پرمختیایي چارو ترڅنګ به اغېزمنو خلکو ته د دوکانونو او کورونو ماویزې ورکوي خو د سیمې کاروباریان او چارواکي وایي چې د میرعلي ټولو دکاندارانو ماویزې ترلاسه کړې دي. د میرامشاه نیمایي او د تاخیلو ټول دکانداران او د ځمکې مالکان لا پاتې دي. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر منظور افریدي مشال ریډیو ته وویل چې په 13 کالونو کې حکومت 2950 دکاندارانو ته د هغوی توانونه ورکړي ول خو د پاتې کسانو پیسې لا نه دي ورغلې. د ټولو کسانو د توانونو تفصیل یې اړوند ادارو ته استولې دي او چې څنګه هغوی پیسې ورکړي د ماویزو ویش به پیل کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري د میرامشا بازار د دکاندارانو ستونزې تاسو اوریدي. اوس زو باجوړ ته د باجوړ کاروباریان او سیاسي فعالان وای په دې ضلع کې امنیتي ستونزو د خلکو پر اقتصادي حالت ناوړه اغیز کړی دی. د دوی په خبره همدا لامل دی چې د سیمې کاروباریان د هیواد نور نسبتا آرام ځایونو ته په تیښته دي. دوی زیاتوي چې د سیمې ځوانان بیا نهیلي سوي او په ناقانونه او له خطرونو په ډکو لارو بهر هیوادونو ته د تلو په تکل کې دي. په داسې حال کې حکومتي امنیتي چارواکي وایي چې د سیمې د امن پر ځای کولو هڅې روانې دي. په دې نور تفصیل د مشال راډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
د باجوړ کاروباریان وای دغلته کاروباری کچه د 500% نه هم راټیټه شوه. د باجوړ سیاسي فعالان هم د بدمنی پیښو اندېښمن کړي او وای دغه سیمه کې د هدفي وژنو، چاودنو او د قلنګونو د ټلیفونونو مخنیوي وشي. د عنایت کلا بازار شاوخوا 4000 دوکانونه تړي رېړي او دغه شان د روزګار اډې دي. د دغه بازار صدر عمران ماهر مشاد رډیو ته وویل یوازې په همدغه بازار کې لږ تر لږه 40% کاروبار او کاروباریان کم شوي.
د عنایت کلی بازار چې کوم دکان به مثال په 60 لک روپۍ د قیمت هغه 40 تر اولیدلی دی. چې یو دکان به مخکې خلکو په کرایي باندې په 40000 روپۍ ورکاو هغه اوس په 12000 او په 10000 روپۍ باندې وځي. چې کوم دکاندار به سیل کاوه د 50000 روپۍ هغه 10000 او 40000 روپۍ ته سیل لاولیدلی. په بازار تراشي دومره یې ترهي چې څوک په آزادانه باندې هر څړی لګدانه چې یو خاص خلک مخکې زه وایو خاص خلکو ته مخ جنگ او زغه قصه دی. هه تر رسیدل لږه هر سړی چې قدر د چا سپین جامې غوښتي او رچا سره لخه غاړه غو په بازار کې دی خو ریستم خلک ایستم خلک بازار ته سودا له سر ناراضی نه.
13 ورځې هم د باجوړ په تر خو نو میسمه کې د قاری اسماعیل په نوم یو تن نامعلوم تنان وژره. په د لند وختونو کې زیاتره د مذهبي ډلو سره تړاو لرونکو تنان وژل کیږي. ولی په جولای 13 باجوړ شندای موړ کې د جمعیت علماء اسلام فیډل په ونده ځان مرګي برید کې څلور شپې ته تنان وژل شو. د هغه چاودنې ذمواري د داعش په نوم وسلوالې ډلې منلې وه. د باجوړ چیمبر اف کامرس مشر لالي شاه مشاد رډیو ته وویل داسې هم زیاتې پېښې کیږي چې ګین یو څوک په ذاتي دښمنیو کې پټ پناه وژل کیږي خو وژونکو یې مخونه پټ کړي وي. نو داسې ګومان کیږي چې ګین دغه هم کومه د ترهګري پېښه ده. لالي شاه زیاته کړه
چې کوم خلک دښمنان دي خپل بدل علي خپل انتقام علي زمونږ مرکزونه بازارونه دلته ټارګټ کول چې کوم دی دا مطلب ده د انتظامیه په مخ باندې یو رسوالی نشان دی. نو لهدازه زمونږ د حکومت پاکستان را درخواست چې بالکل دلته بدامنی شته دغه بدامنی د پاره مطلب ده کوټلی ګامونه غسل پکار دی او زمونږ خپل قبایلی رواج وسم مطلب دې ژوند دی پکار در چې هغه خلک بدی کړي چې جرګي و کی چې کوم قاتلان دي یا کوم مرګونه خلک یا څه کوي نو باغی کې دروغ جوړ خبر پکار دی چې په علاقو کې د دشمنی مطلب ختم شي.
د پاکستان تحریک انصاف باجوړ د ځوانانو ډلې مشر هانزیب خان مشال رډو ته وویل باجوړ کې ځوانان ژوند تیرولو ته پریشان دي ځکه دوی نه ویني چې ګنې راتلونکي به د خراب او معاشي حالاتو او بیا په خصوصي توګه د سیمه ییزې بدامنۍ د وجې روښانه شي.
هر سړی په تیښته کې پاسپورټ آفیس باندې رش جوړ لې چاته لمبر نه میلاویږي. ورور خلک روان دي میډل ایسټ ته یورپ طرف ته په ګرانو ګران لارو روان دي خو د موږ نظر وباسي بس سترګې پټوي. دغه دلته که څوک چا روزګار کوه غم تباه ده که چانه کوه خاصم تباه ده. نو لهذا حکومت ته بالکل دا پکار دي چې دوی په دې باندې رڼا واچي. روزګار سره ته کو باجوړ کې یو دکان څوک چلی نو دغه سره دغه کور چلیږي دغه سره دغه روزګار چلیږي.
د باجوړ د سیاسي سماجي ادبي او د صحافت د څنګه سره تړاو لرونکو ځوانانو د ځوانانو ټولنې په نوم یو ډله جوړه کړې وه چې د هغه ډلې هدف امنیت غوښتل وو. دوی به امن پاڅونونه اعلانول د امن لاریونونه او په شریکه به مظاهرې هم کولې خو هغه ټولنې د تیرو دریو میاشتو راهیسې کوم لاریون پاڅون او یا مظاهره نه ده کړې. دغه ټولنې مشر سید صدیق اکبر مشاد رډیو ته وویل دوی ته ویل کیږي چې که مظاهره او یا کومه غونډه کوي نو د بدامنۍ خطر ده. خود بیا زیاته کړه دوی بیا هم خپل کار نه دی پرېخه او د امنیت لپاره خپل غ خامخا پورته کوي.
او پنن پرون کې بتا سولې دلی چې کله دا علما کار شوی دی
نن پکې تاسو باورئ چې دا مسلکی جنگ نمبر لوټ لیکيږي یا د مذهبي جنگ نمبر لوټ لیکيږي کورونو باندې هم اثر پرې باسي دا په سټوډنټانو باندې ډېر زیات اثر پرې باسي ځکه چې زما د 15 کالو ماشوم لور ده او هغه بیګا ماته وایي چې پاپا زه سکول ته نشم تللی ځکه چې خلک وایي چې خلک تختی او گاړو تیارتی او دا کیږي هغه کیږي تا سوچونه دا ذهنونه دا فکرونه کو دغه شان د یېرو د وحشت نه ډکی دا خلک به تعلیم څنګه کی دا به روزګار څنګه کی دا به تګودو څنګه کی دا به خپل مزدوري دیاړي څنګه کی
مشال ریډیو د تیرو څو میاشتو راهسي د هدفي وژنو په پیښو چې د پولیسو سره خبرې کړې دي نو دوی ویلي ځینې پیښې خود نامعلومو وسلوالو لخوا شوي البته ځینو پیښو کې یا په هغه ورځ او یا په بله ورځ د وژل شوي وارثانو د خپلو دښمنانو ضد قانوني رپورټونه هم لیکلي دي پولیسو او په سیمه کې موجود اثري ځواکونو د مشال ریډیو د تیرو رپورټونو سره سم په تیرو وختونو کې دوی ویلي دوی ژمن دي چې د هدفي وژنو د قلنګونو د ټلیفونو او د بدامنۍ مخنیوي وکړي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لیپټاپ آی پیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ لمشال رادیو سره اوسې
زموږ غل مشال رادیو ښاوري او زو جنوبي وزیرستان ته چارواکي وایي چې د جنوبي وزیرستان د خلکو د سانتیا لپاره د دغه سیمې پولیس لاین او ډی پی او دفتر لټانګ څخه سره روغه سیمې ته منتقل کړي دي پولیس مشر ملک حبیب خان وایي چې لدې سره به د سیمې د خلکو کارونه آسان سي او د دفتری کارونه لپاره به ټانګ ته لری سفر کول خلاص سي بل خو د سیمې خلکو پر دغه کار خوشحالي شو دلی خو وایي حکومت د نور دفترونو هم جنوبي وزیرستان ته وروړي په دې نور تفصیل د مشال رادیو خبريال اشتیاق مسید راکوي
د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیسو مشر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ضلع خلک د سہولت د پوره یې د ډی پی او دفتر او پولیس لائن د ټانګ ضلع نه سراروغا سیمه ته منتقل کړي دي په دغې برعکس د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیسو مشر ملک حبیب خان مشال ریډیو ته وویل
سوالت وزیرستان اپر نا خلق بمال رات لٹان تا یہ غریب سڑے بہو جنون مسئلہ بہو آ غریب دامر نشو پورٹ کولے چاہا کرائی پورٹ کی آ غریب با تکلیف کے مال را آگے بے با ماولا مسئلہ حل کرائی آ غا مسائل دا خلقو ختم شو چکم دلتا سوالت وزیرستان اپر نا مطلع ٹان تا اور ٹان کے بے مسئلہ کولے بے بہو اپس رات لے آ مسائل زمرات وزر با ختم شی تو خلق خوشحال دی خلق واڑی چی نور انتظامیم راشی دلتا سہولت بخبل ضلع کی راگی
د سراروغا سیمې اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې د ضلع نور دفترونه د هغه سویلي وزیرستان ته زر منتقل کړای شي
منوم اسحاق تا ویسی چیرمن سراروغا په 2018 شې د میجا علاقہ کې ټیکښه زم شولا او پانا بعد اولی وردی چې د میجا د یو ډیپارټمنټ افسر دی چې د خپل علاقہ ته روغای خپل ضلع باندې موجود دی لکه څنګه چې د پولیس ډیپارټمنټ یو افسر یې لا ته روغلا دی خپل ضلع نو موجود دفتر وزیرستان
وزیرستان پر ضلع اوسیدین کے دا ہم اویل چکا دے پاکستان حکومت دے ٹانگ ضلع نہ دے دوئی ضلع دفترینا زر منتقل نکڑل بیا با دوئی پلوئی احتجاج لوس پورے کاولے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
زموږ غل مشال رادیو خاوري او زو سوات د سوات په منګوره کې ویزای ټولنی د بیلابیلو یونین کونسلونو د ريجستارو او نکاح خوانانو لپاره د دورزنی تربیتی ورکشاپ بندوبست کړیو دوی ته ویل سول چې د واده پر وخت نکاح نامه نه جوړول او یا هم کاغه په سمتوګه جوړ نسی نو دا کار پر اتلونکو د کورنی تشدد پیښته لار برابر وي په ورکشاپ کې پر دې خبره ټینګار وسو چې د واده د خرابېدو په صورت کې نکاحنامه د ښځې د حقونو د ضمانت او هغې ته د ورکولو لپاره ډېره ضروری ده. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات په منګوره کې شرکت کانو مې د ښځو د حقونو ټولنې لخوا جوړ کړی شوی دوه ورځنی تربیتي ورکشاپ کې د سوات بیلابیلو یونین کونسلو او ویلج کونسلو سرکاري رجسټرار نکاحوان او قانون پوهانو ته تحصیل قبل تحصیلدار او نکاح رجسټرار مفتی رشید احمد پیزی تفصیلي وینا وکړه. پیزی په دغه مهال ګډون کوونکو ته نکاح لیکلو په اړه د پاکستان قانون او شرعي حیثیت وینا وکړه. وروسته مفتی رشید احمد پیزی مشال ریډیو ته وویل چې د پښتنو په زیاتره سیمو کې نکاح نامه نه لیکل کیږي او که څوک لیکي هم زیاتر نیمګړی وی.
بیا چې لیکي نو دغه لیکل کې دا چې ډېر اهم اهم خبرې لکه د ښځې حق باره کې اوسو خبرې دي لکه نان نفقه باره کې او خو پورې پکې د نیو سلوټ ته یو ځای خالي دی پکې هغه څوک نه ډکې هغه بس پرې د اضافي زونه دي. نان نفقه نه علاوه بیا مہر باره کې کوم خبرې هغه هم خلک کس کټ کې بس پرې دی لکه صرف د قولي کې چې دومره یو یو توله دوه توله اکثر خلک اکثر نه خو باز خلک پکې دا هم ونه لیکي دا حالت دسی پاتې شي. نور دیگر خاص شرایطی د خځې طرف نه شرایطی چېر کزه خفه شوم نو مال به داسې راکې یا نن نفقه به راکې یا زما به داسې ساتي یا کور جدا یا سه جدا یا د کل نه ما به نو باسي یا سه اغه هم بس خالی پاتې کی د سره
تربیت تابع کونکي اداري شرکت کا پیښور مشر راهیله علي په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې دوی مقصد د پاکستان قانون تر سوري لاندې نکاح نامه کې لیکلي شوی ټولي خانه ډکول دي چې ترې خزو ته د هغوی منل شي حقونه ملاو شي لکه کومره ودونه ودرول که د واده نه ورسته سبسلی راشي نو متاثر خځه حق ته خوندي وي
زکه چې زموږ زیاتره داسې ری چې نکاحنامه مکمل نه فیل کیږي هغه کې ځینې د شیخونو کې کراس راکاږي چونکی هغه موږ چې هر خانه دی فیل کړی شي چې پاغه کې د خځه چې کم رائټ دی هغه دغه ته ویل شي زکه چې کې نانو نفقه ده حق مہر دی یا هغه کې خاص یو خانه ده چې هغه کې لیکل کې د جینه عمر کورنه تشدد یا کورنه مسلې چې دي هغه کې وحل ټکل آواز نه دی هر هغه مسله چې هغه یا د خوځو شناختی کارت نه جوړول نکاحنامه نه رجسٹر کول پر سرٹیفیکیٹ نه جوړول د ماشومان او د خاص طور پر د جینکو یا جینکه سکول ته نه پری خودل یا هغه ماشومان او جینکو چې د کم عمر کې واده کیږي یا 12 13 کال په عمر کې
روزانه کې شریکا د خیبر پختونخوا اسمبلی په خوانی غړي او د های کورټ وکیل صابره شاکر وای چې خاندانی شخړو کې 90% مقدمه په عدالتونو کې د نکاح نامې نشوالی یا په وخت لیکل نه وی
چی بیا خدا نخواسته لایف کې داسې یو مسله جوړ شي نو هغه ته هیڅ خبره نه او بیا نه هغه سره بل د سر شي رسید نه هغه ته پته مشته چې دا رجسٹرډ یعنی کې رجسٹرډ دی کو نه دی نو هغه نه پس بیا یو اوګت پروسس چلیږي او اوګت کار چلیږي او بیا یعنی کې هغه ته انصاف ملاو نشي.
روزنی په اخر ورځ ویل شول چې کوم خلق نکاح کوي هغې د حکومت سره رجسٹر نکاحوان باندې نکاح تړي او وروسته د بیا په یونین کونسل یا ویلج کونسل دفترونو کې په باقاعده توګه اندراج کوي او د هغوی نه د سند ترلاسه کوي. دغه سند به راتلونکي وخت کې ښځه خاوند او د هغوی بچو لپاره ګټور وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو عمر سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
زموږ غل مشال رادیو ساوري او سزو د جنو راپورن پر لور لتیرو دوه میاشتو راهیسې د پاکستاني روپی ارزښت د امریکای ډالر او نورو بهرنیو پیسو په مقابله کې یو څه شسوي دي. د دې ترڅنګ په پاکستان کې د تیلو بیه هم ټیټه شوې ده. خو د هیواد عام وګړي وایي چې د ورځنی اړتیا شان هم هغه سی په ګرانو بیو ترلاسه کوي. په امریکای څنګه د ګران حکومت ویلي چې د تیلو په بیو کې تر کمی وروسته اړوند محکمو ته لارښوونه کړې چې د روزمره استعمال شان نرخونه راکم کړي. خو د اقتصادي چارو ځینې شنونکي وایي د پاکستان عام خلک د ناقص حکومتي نظام له لاسه کړيږي. په دې نور حال له پېښوره د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د 13 سپتمبر راسه د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپیه په ارزښت کې 9% زیاتوالی راغلی دی. دغه ډول په نړیواله کچه د تیلو په شمول د یو شمېر توکو نرخونه هم راټیټ شوي دي، خو پرچون بازارونو کې په نږدې دو میاشتو کې په نرخونو کې کم لوی کمی نه دی راغلی. عام ولس وایي کله د روپۍ ارزښت په کمېدو وي یا تیل ګرانېږي، د خوراکي توکو په شمول د هر یو سیز نرخ سیواشي. دا چار صدی کامران علی وایي
چې پېټرول ریټ کم شو او کرایانو کې کمی نه راغلی، چیرې د هغې په راهراس عوام ته پیدا روزي. دغسې د وړو ریټونه دي، وړو ریټونه زاړه په زاړه دي، نور شیای خوردونوش دي، بیکری شوه، فروټو وغیره قیمتونه کم شوي دي، البته زیات شوي دي او کمیږي نه.
اقتصادي پوهان وایي چې کله د روپۍ ارزښت د بهر ملکیو کرنسو په مقابل کې ښه کېږي او د پېټرول او ډیزل نرخونه هم راټیټ شي، نو ښکاره خبره ده چې د دې ګټې نیغ په نیغه ولس ته ورسي. خو په پاکستان کې د حکومت د انتظامی کمزورو له وجې دا ممکن نه ښکاري. پېښور پوهنتون کې د معاشیاتو څانګې پروفیسر ډاکټر زلاکت خان وایي
د دې ټول ریزنس چې کوم دي نو هغه پور گورننس او خپل ریټ حکومت قائمول چې کوم دي نو دا ورته مشکل دی. دا وجه ده چې پرایسز چې کوم دي نو هغه دغه سره نه دي راښکته شوي، کم ریټ سره یا رفتار سره، کم سره چې د ډالر پرایس کم شوی دی، زموږ ایکسچینج ریټ ښه شوی دی، یا پېټرول پرایس چې کوم دي نو هغه کم شوی دی.
ولې په 14 اکتوبر د پاکستان نگران حکومت د پېټرول لیټر نرخ کې تر 30 روپو او ډیزل 15 روپۍ لیټر ارزان کړی وو؟ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ له دغه ورستو په ایکس خپل یو پیغام کې ویلی وو چې د تیلو په نرخونو کې د پام وړ کمی ورسته د په وفاقي او صوبایي کچه اړوند چارواکو ته لارښوونه کړي چې نرخونو قابو ساتلو لپاره سخت ګامونه پورته کړي. په 13 سپتمبر کې د یو امریکایي ډالر نرخ د 300 پاکستانی روپو نه سیوا وو، ولی موجوده وخت کې د یو امریکایي ډالر نرخ خوشا 280 پاکستانی روپو ته راکم شوی دی، د کم په وجه چې د بهر هیوادونو راتلونکي توکي او خامال نرخونه هم راټیټ شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غله مشال رادیو خاوري یا وڅ زو د لوبو پر لور. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په هند کې د 50 اوور یا یو ورځنی کرکټ نړیوال جام سیالي روان دي. 13 ورځ افغانستان ملي لوبډلې سریلانکا ته په 0 وکټونو ماتې ورکړه او لوبه وګټله. د دې لوبې په ګټلو په خوشحالي کې د افغانستان په خوست کې جشن المنزل سوی دی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الخیل راکوي.
د اکتوبر په 13 شپه مهال د خوست د مرکز او بیلابیلو سیمو اوسیدونکو او ځوانانو د کرکټ د 2023 زیږدیز کال په نړیوالو لوبو کې د سریلانکا په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې درېمه بریا د خار په واټونو او څلور لارو کې په خوښۍ او غرضې ورمانځله او پاتو لوبو کې هم افغان لوبغاړو ته د بریاوو هیله وکړه. د خوست یو اوسیدونکي محمد نبی دانش مشال راډیو ته وویل
افغانستان یو بهترینه لوبه وکړه د سریلانکا خلاف. همداشان دغلته خلک راغلي دي، دغه مینوال څومره خوشحالي کوي. دا یو افتخار خبره ده چې افغانستان دریمه لوبه وګټله. نو موږ د افغانستان د لوبډلې څخه ډېر خوشحاله یو تر څو چې نورې لوبې هم وګټي.
د خوست د اطرافي او کلیوالي سیمو ځوانان وایي دوی دې ته خوشحاله دي چې دا ډول ملي بریاوو سره ملګري او دوستان راټولېږي، ټول یو ځای د دې بریاوو نمانځنه کوي او خپلې خوشحالۍ په ډاګه کوي. د خوست دی ویبل لري پرتی سیمه اوسیدونکو اسلام الله وایي
او دا غږ د 10 وکه ان شاء الله چې خدای مې ربون وي می خستول پی وای پک شوی د کرکټ چې د میخت ډیر ار څیر وړي دي میخت شر وړي دي میګه پی وای پک کړي وځوي ترجمه شي خپل کلی ولونی ما ملګرا ونی دیست ونی بیا خستول دومره شو خال دي چې را د جمعه بنن غوسه کني والله چې دوی به پر کول بدنن لوبکه.
افغانستان په دې بریا سره د نړیوال جام د جدول لوم ځای څخه 15 مقام ته پورته شو. د افغانستان بل لوبه د جمعه پور از له هالند سره ده. له دې مخکې افغانستان له هالند سره 15 لوبي کړي چې څلوري تری ګټي دي. د کرکټ مبصرین وړاندوینه کوي چې افغانستان اوس نیمه پای لوبي ته د وټل لپاره باید له پاتو دریو لوبو چې د هالند، جنوبي افریقا او استرالیا سره لري ټول یا دوه خامخا په لوړ توپیر سره وګټي.
ماتد سوے مان ہیر شوال ماتا غا خبر بیاو کمینا.
ماتد سوے مان ہیر شوال
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام ابری دلایسی دلټون فزای کی ایم اے ایس ایچ اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکي.